السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه د تل پشان په خبرونو پیلو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وای وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر حکومتي ټولنو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګو، ماشومان ارشوي چې درانه کارونه وکړي. د ټولنې نن په یو بیان کې ویلي، افغان ماشومان ارشوي چې بیرته په سړکونو، فابریکو او یا د خلکو په کورونو کې کار وکړي، ځکه د طالبانو د دې بندیز له کبله د هغوی اړوند خدمات په ټپه درېدلي دي. سیف د چلډرن زیاتوي، افغانستان د اقتصادي او د خوړو د نه خوندیتوب له کبله اوسمهال تر ټولو لوی ناورین سره مخامخ دی او نږدې 28 میلیونه ماشومان او لویان یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې طالبانو په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاو، یو شمیر نړیوالو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت یو ځنډو او یا یې هم خپلې چارې محدودې کړې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه او سبا یک شنبه په 15 ولایتونو کې د درنې واورې او سخت باران اټکل کړی. د ادارې بیګا په یو بیان کې د پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، میدان، وردګو، غزنی، بامیان، غور، دایکنډي، اورزګان، زابل، کندهار، هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو نمونه یاد کړي دي. پر دې سربیره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هم له څو ورځو راهیسې هوا سړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت یو پخوانی جګپړی جنرال په چک جمهوریت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. ډګر جنرال غلام سخی احمدزی په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه کار کړی و. د هغه د کورنۍ یو غړي متقاعد جنرال عبدالغفار احمدزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل،
زما خوري د وسلوال پوز پخوانی ډګر جنرال ډیپلوم انجینر ارکان هر غلام سخی احمدزی د جګړې په 14 نیټه په چک جمهوریت کې خپل رو حق ته وسپاره. غلام سخی احمدزی د افغانستان له تجربه کارو پوځي کادرونو څخه و.
جنرال غلام سخی احمدزی په 2015 کال کې د جمهوری حکومت د دفاع وزارت د مرستیال په توګه وټاکل شو او له هغه مخکې په امنیت شورا کې د یوې څانګې مشر و. جنرال احمدزی په کابل کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته د 2020 کال په دسمبر میاشت کې چک جمهوریت ته ولاړ او تر مړینې وروسته د چک جمهوریت په اوستین عدلا بیم ښار کې اوسېده. د هغه د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. په ایران کې نن 2 تنه نور هم اعدام شول. د ایران قضا وایي د کسان د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال په کراچ سیمه کې د بسیج ځواکونو د یو غړي د وژنې په جرم اعدام شوي. د میزان په نوم د ایران د قضایه قوې د راپور له مخې محمد مهدی کرمی او سید محمد حسینی د روح الله عجمیان د وژنې په تور په دروازه اړول شول. پر کرمی او حسینی د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د اعدام حکم صادر شوی و. دوی د نومبر په 3 د بسیج ځواکونو د غړي عجمیان په وژنه تورن شوي. کرمی او حسینی دا تور رد کړی او ویلی دی چې دوی په زندان کې شکنجه شوی دي. دوی د خپل خوخه مدافع وکیل هم نه درلود. او د کرملن لخوا د اورتودوکس کلیسا د کرسمس جشن په مناسبت په اوکراین کې اعلان شوی اوربند د جګړې په لومړی کرخه کې د توپونو په ډزو مات شو. له بلې خوا د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. همدارس د اوکراین په ختیځه سیمه لوهانسک کې د اوکراینی چارواکو په وینا له اوربند څخه سرغړونه شوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنوري د 6 له ماسپښینه د جنوري د 8 تر نیمې شپې پورې اوربند اعلان کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او لویدیځو چارواکو کرملن تورن کړی چې دا اوربند د دې لپاره اعلان کړی و چې د جګړې په ډګر کې د خپل موقعیت د ښیګڼې لپاره ګټه ترې واخلي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باوري چې د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر وایي د خزو پر وړاندې د طالبانو روسي اقدامات د افغانانو له ژوند سره لوبې کول دي. د نړیوالې ټولنې د خبرګونونو په اړه د خزو د حقونو له یوې مدافع فعال سره خبرې کوو.
طالب بیا ټول ته معلومه ده چې وګړي په فرصتونو پرسه ګرځیدل او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته پلاس ورکړي چې بلاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ ټول په خزو باندې راسي.
په دولتي دفترونو کې د پخواني نظام له کارکونکو سره د طالبانو د چلند په اړه شکایتونه پورته شوي.
د دوی دغه پکیري چلند به موږ سره خپه کولو. یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو، د وطن د مالکیت احساس چې موږ درلود.
او په غزنی کې د تیلو له بایو او کیفیت څخه شکایتونه.
تیل هماغه یو رقم تیل دی، ولې د یو ټانک له بل ټانک سره اتمن دوه درې افغانۍ فرق راوړي، نو دا په دې باندې دلالت کوي چې په ټانګونو باندې کنټرول نشته.
نور موضوعات هم لرو. د سپورت نړۍ پروګرام کې د کرکټ د ملي لوبډلې د توپ اچونې له پخواني روزونکي عمر ګل سره مرکه لرو.
زما چې کوم کانټریکټ نور چې ورسره زما څومره پاتې نه هغه ای سی بی والا ایکسټینډ نه کو، په 31 ډسمبر باندې ختم شو زما سره کانټریکټ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد د کلستا سکوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د برتانیا شارج د فیروي طالبان په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د افغان خزو پر کار د بندیز په پریکړه د افغانانو لژن سره لوبي کوي. هوګو شارتر تازه پر ټوئیټر په یو بیان کې د پریکړه جنسیتي تبعیض او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. په همدې حال کې د ذکر لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال استازي او د برتانیا پخوانی صدر اعظم ګوردن براون په یو تازه مرکه کې ویلي د افغان جون او خزو پر حقونو برید پر بشري حقونو رښتینی برید دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واورې.
په غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د طالبانو د حکومت لولوري د خوځو په کار د بندیز پاړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانی شارج دافیر هوګو شارتر ویلي طالبان په دې کار سره د افغانانو له ژوند سره لوبي کوي. خغلی شارتر په خپل ټوئیټر په څو بیلابیلو ټویټونو کې د طالبانو د پریکړه ښکارا جنسیتي تبعیض او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. خغلی کلی برتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي همکاري او سازمان د جیو غړي هیوادونه او نور غیر دولتي موسسې په طالبانو غو کوي چې د غیر عادلانه پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان لپاره د برتانی شارج دافیر لیکلی افغان خزې د بشري مرستو د رسولو لپاره په افغانستان کې مهمه دي. زینو سازمانونو په سمدستي توګه تر 70% پورې خپل کارمندان له لاسه ورکړي چې په دوی کې خون کې د ټیم مشران د لوجستیک کارکونکو د تغذیه متخصصین د ټولنې روغتیایي کارکونکو مدیران د غیر دولتي مؤسسو مشران شامل دي. د وای د زینو بشري عملیاتو زندول د طالبانو د پریکړې مستقیمه پایله ده. خو نوموړي ټینګار کړی چې د غیر دولتي مؤسسو لپاره د میرمنو موجودیت مهم دی. نوموړي ګواښ کړی که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو په عمل کې به ناشونی وي چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته د نړیوالو اصولو سره سم د پخوا په څیر د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړل شي. په همدې حال کې په نړۍ کې د زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي او د برتانیې پخواني صدر اعظم ګوردن براون له سی این این تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو برید په بشري حقونو رښتینی برید دی.
موږ د بشر د حقونو د پراخ نقش شاهدان یو چې نړۍ باید په وړاندې ودرېږي. موږ کولی شو د دې کړنې په وړاندې اسلامي هیوادونه راپاڅو، هغه هیوادونه چې د تعلیم او ښځو او نجونو د حقونو په ارزښت پوهیږي، او هغوی باید په افغانستان کې مذهبي مشرانو ته ووایي چې دا اسلام ته سپکاوی دی او دا له اسلامه ناسم تفسیر دی، او په دې سره باید په ټول افغانستان کې نجونې د تعلیم او تحصیل فرصت ترلاسه کړي.
as an economy because it's only using half the potential of its people.
د طالبانو حکومت تازه د دغه نړیوالو خبرګونونو پاړه څنډې ویلي، خو د لوړو ذکر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیر ورځ په یو غونډه کې د خپل توند وینا پر مهال د خوځو ذکر او کار د په وینا د تیر فاسد نظام لخوا فحاشي او د خوځو بیزتۍ ته زمينه برابرول وبلل ویل چې د طالبانو اسلامي امارت اړ نه دی چې د غلارې ته دوام ورکړي. نو موړي پارکونو ورزشي سټډیومونو بازارونو کار او ذکر ته د مېرمنو تک فحشا وبلل ویل د غربي نړۍ د خوشاله کولو لپاره اسلامي احکام باید تر پخو لاندې نشي. د طالبانو حکومت د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې په ټولو غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د خزو په کار او په هنتونونو ته د نجونو په تکلک بندیز ولاګوه. د طالبانو د پریکړه کچو په پراخه کچو وغندل شو او طالبانو وغوښتل شو چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په دیاړه په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شارج دافیر پر افغان جنو او خزو د طالبانو ورسی بندیزونه د افغانانو لژن سره لوبه بلل ده. لدی مخکې نورو بهرنیو چارواکو او ټولنو هم ویلي چې د طالبانو د پریکړه افغانانو ته د بشری مرستو رسول ل جدي ستونز سره مخامخ کوي، خو آیا طالبان بل د فشارونو سره سره په خپل د پریکړه کې بدلون راولي کنه؟ محمد خاطر پردیس په دې اړه د ښځو د حقونو د فعالې مرزی حفیظی نظر پوښتلی دی.
بدبختانه سره دې چې له دوه اونۍ راهیسې ډېر سخت بندیزونه هغه هم په ډېره مهمه مسله باندې د طالبانو لخوا وضع شوي ده، د خلکو په ژوند باندې د دې تر څنګ چې مثلا دغه تیر شل کلونه یې حیف کړي دي یا هم هغه یې تر اغېزې لاندې راوستې ده. په دغه دوه اونۍ کې د ښځو پر ژوند باندې واقعا ډېر زیات منفي اغېزې درلودې. د راتلونکي لپاره دا چې څومره خلک ناهیله شوي دي، دا چې څومره فرصتونه له لاسه وځي، دا چې په همدومره وخت کې مثلا په تیر یو نیم کال کې کوم کسان چې له دولسم ټولګي نه باید فارغ شوي وای هغوی فقط یوه آزموینه ترسره کوي، او دا چې هغوی نه باید کانکور امتحان هم اخیستل کېږي او کنه دا هم تر اوسه پورې روښانه نه ده. او دغه تر څنګ کوم کسان چې مثلا د پانتون په دوره کې وو او د دوی دغه دوره بشپړه نه شوه، دا واقعا د خلکو په روحي باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو په راتلونکي باندې ډېره زیاته بېباوري او ناامیدي حالت رامنځته کوي چې خلک روحي شکنجه کیږي، خلک روحي بد وضعیت سره مخامخ کیږي. حتی ډېری خلک موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د وطن د پریښېدو فکر سره لدې چې دوی سره نوي ولې په دغه وروستیو پریکړو سره خلک په دې هڅه کې دي چې په قانوني او غیر قانوني توګه باید له وطن نه ووزي.
بله آغلی حفیظی، د طالبانو دغه پریکړه ځینو هیوادونو البته دغه پریکړه د افغانانو پر ژوند باندې لوبه بدلې ده چې دوی ویلي دي دا د افغانانو له ژوند سره لوبه ده. ستاسو اخیستنه څه شی ده؟
بدبختانه نړیوال همیشه د افغانستان د خلکو پر سر باندې معاملې کړي دي او په افغانستان رشخند وکړي. دا هم د مغه رشخند وهلو یو بله برخه ده. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې نمایشي کارونه څومره چې د ښځو لپاره دوی وکړل تر اوسه پورې هیڅ نه وکړي. سعیده چې لغنه تر ډېرې اندازې پورې د افغانستان خلکو ګټه واخیستله، ولې په هغه وخت کې د یوې وسیلې په توګه له ښځو نه کار اخیستل کېده. دغه وروستي وختونه د حکومت تاسو ته معلومه چې د ښځو په نامه څومره بدنامۍ رامنځته شولې. ممکن یو حد تر یو حد پورې بعضې مسایل به رښتیا وو، ولې دغه ډېره برخه دروغ وه چې نن ورځ له مغه موضوعګانو نه طالب دغه استفاده کولای شي. او طالب بیا خو ټول ته معلومه ده چې هغوی په فرصتونو پرسپ ګرځیدل، او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته پلاس ورکړه چې بلاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ ټول په خزو باندې راسي او د یوې وسیلې په توګه باندې له دوی نه کار واخیستل شي.
اغلی حفیظی، آیا تر اوسه پورې تاسو داسې احساس کړی دی چې طالبان دي ګني په دغه پریکړه کې بدلون راولي او یا د دغه پریکړه نه پشاشي؟
طالبان اوس په څو ډلو باندې ویشل شوې دي. یو ډله دي چې مثلا هغوی غواړي دغه تیر وختونو کې هم چې دوی ډېر بد تصویر درلوده د خلکو پر وړاندې، د نړیوالو پر وړاندې، هغه بد تصویر باید لري سي. او دوی یو څناڅه نړۍ ولیدله او اوسنۍ افغانستان ولیده. دوی تر ډېرې اندازې پورې کوشش وکړ چې باید دغه بندیزونه په خزو باندې را نشي، یا هم کوم بندیزونه چې راغل دي هغه دې لري شي، ولیدې دوی تعداد ډېر محدود دی. دغه تر څنګ به یو ډېر سخت دریځ ډله هم شته دوی ترمنځ شي، هغوی هیڅکله نه غواړي دغه محدودیتونه پر خزو واخیستل شي. بل دا چې دوی همیشه رواني جګړه کړې ده، همیشه تبلیغاتي جګړه کړې ده. دغه اوسنۍ نظام چې جوړ شوی یا څوک چې حاکمان دي، دا دوی د جګړو له لارې افغانستان نه دی ترلاسه کړی. دا ټول هغه رواني جګړه و چې د خلکو ترمنځ یې جوړ کړی و. او عین کار په اوسنۍ وخت کې هم دوی د خپل ځان لپاره کوي، ځکه دوی غواړي چې له نړیوالو پیسې واخلي، له نړیوالو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري.
د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حفیظی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د ګاز په وسیله د مسمومې دوله وجې د خلکو د مړینې پېښې زیاتې شوې دي. تازه په خوست کې څلور کسان او په کندهار کې یو تن لدې کابل مړ شوی. د قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي لدې چې ځینې بې وزلي خلک د سوانګ په کیفیت مواد نشي اخیستلی او همدارس د خلکو د بې احتیاطۍ له وجې دا پېښې رامنځته کیږي.
سهراب دا وړ چې د وزیرستان اوسیدونکی وو او د نامنې لامل ته کاله مخکې خوست کډوال شوی وو. څلور ورځې مخکې د غاز نیولو په پیښه کې خپل دی او درې اولادونه یې وژل شول او یوازې میرمنې ژوندۍ پاتې شوه چې اوس په روغتون کې بستر ده. د سهراب یو نږدې خپل رفیع الله ازادي راډیو ته وویل نوموړی هر سهار وختي لمانځه ته پاڅېده خو په هغه ورځې چې درک ونه لګېد کور ته یې ورغی او بیا یې چې څه ولیدل د سترګو لیدلی حال یې داسې راسره شریک کړ. رفیع الله وایي د هوا له سړېدو سره سهراب غازی بخاري کاروله او څو ځله یې دوی ته شکایت هم کړی و چې نیمه شپه یې سر ګنګسیږي چې د دې ګنګسیت د لرې کېدو په خاطر یې له ملا تعویز هم اخیستی و خو له دې ناخبره چې دا ستونزه د غازی بخاري له امله ورته رامنځته کېده او له همدې امله مړ هم شو. دا په وروستیو کې یوازینۍ پېښه نه ده چې د غاز نیولو له امله پکې خلک مري. دوه ورځې مخکې په کندهار کې هم د یوسف په نوم یو زلمی چې د ښوونځي زده کوونکی و په ورته پېښه کې مړ شوی و. تر دې پیښې مخکې په کابل او زابل کې هم د غاز نیولو له امله د خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. که څه هم ځینې د دې پیښو لامل اقتصادي ستونزې بولي چې خلک یې له امله باکیفیته او بې ضرره سونګ توکي نه شي اخیستلی خو ډاکټر حنیف حیران د دې پیښو په ډیرېدو کې د خلکو بې احتیاطي هم یو مهم لامل یادوي.
دوی بې احتیاطي کوي یا مثلا دا چې وي چې اکثر غازونه لیکي لري یا دوی د خوب په وخت کې غاز بخاري لګي چې داسې کول هیڅکله نه دي په کار. هر وخت چې تاسو ګټه ریپورت کوي خصوصا د غاز له بخارو څخه کوشش وکړي چې نل یا د خپل غاز کوم لیکي ونه لري کوم ځای څخه باید غاز ونوځي. که تاسو ویخیاستي پروانه کوي چې د غاز بخاري لګوي خو کله چې ود کیږي کوشش کوي چې غاز بخاري وژني.
ډاکټر حیران هم دا شان وړاندیز کوي چې د شپې مهال باید غاز ډبه د خوب په خونه کې پرې نه خودل شي ځکه ډیر وخت غاز ډبو د چاودنې لامل هم بدې پیښې رامنځته شوي دي. ښاغلی حیران زیاتوي له غاز بخاري ورهاخوا د ډبرو سکرو او نورو بخاریو سره هم باید په ژمي کې ډیر احتیاط وشي چې د بدو پیښو د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. د یادونې ده چې په تیرو کلونو کې هم ګڼ کسان د غازي بخاریو له امله وژل شوي خو په دې برخه کې د عامه پوهاوي د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله لا هم خلک دا بخاري کاروي چې د بې احتیاطۍ له امله یې ډیر خلک وژلي هم دي.
د همایون هیواد راپور مو اوریده د غزنی خلک شکایت کوي چې د تیلو بای او اندازه نه کنټرولېږي. دوی وایي د تیلو هر ټانک خپل خپل بای لري ټول د خپل تیلو د ښه کیفیت او پوره اندازې صفاتونه کوي خو دوی نشي کولای باور پرې وکړي. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي پر تیلو د څار په مخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی چې د تیلو پر کیفیت او بایو څارنه وکړي.
محمد رسول د غزنی شار کابل کندهار پر لوی لار د تیلو په پمپ کې خپل موټر ته تیل اچوي. نو مولای په غزنی کې د تیلو لبیو او د لیټرونو له کنټرول شکایت کوي.
کومګ د غزنی ولایت د تیلو ټانګونو ته پام وکړو. هر څوک وایي چې زما ختیل دی ولې په یو ټانکی مثلا په یو بای دی کو وګور په بل کې په بل بای دی بلکې بای په داسې حال کې چې تیل هماغه یو رقم تیل دی ولې د یو ټانک له بل ټانک سره اتمن دوه درې افغاني فرق راوړي. نو دا په دې باندې دلالت کوي چې په ټانګونو باندې کنټرول نشته او نرخونه نه کنټرولېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له څمو دې څخه په غزنی کې ډیری کسان دلته پر تیلو له نه او هیڅ کنټرول څخه شکایت کوي. دوی وایي هر د تیلو ټانک خپل جلا جلا بی لري ټول د خپل تیلو د ښه کیفیت او پوره لیټر صفت نه کوي خو ټولو ټانکونو خپل باور له لاسه ورکړی دی. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي پر تیلو د کنټرول په مخه یو ګډ کمیسون جوړ کړی تر څو د تیلو له کیفیت او بیو څخه کنټرول او څارنه وکړي. په غزنی کې د نفتو او ګازو عمومي مدیر غلام جیلانی وایي د خلکو غوښتنې او شکایتونه موږ ته رسیدلې دي نو د ولایت مقام په دې تړاو د اړوند ادارو له مسلکي کسانو یو کمیسون جوړ کړی دی. د تیره ورځ دغه کمیسون د کار د لومړۍ ورځې د پیل پر وخت رسنیو ته وویل دوی به د غزنی مرکز په ګډون د ولایت د ټولو ولسوالیو د ټولو پمپونو د تیلو کیفیت او د لیټرو څرنګوالی څاري.
یو دی پمپونو او د ټانکونو د تیلو د لیټر اندازا فیصله کمیت کتنه ده او په څنګه سره اومده بلدند سیدا کمیسیون د هیئت ته بغاړه راځول سوی دغه تیلو کیفیت کتنه ده. په دې برخه کې واقعا ډیر زیات خلک او ډیر زیات خلک غوښتنه او واقعا وو چې بعضې پمپونه یا بعضې ټانکونه یا د تیلو دغه پرچونه د فروشان
بل لور ته ځینې تیل پلورونکي د تیلو د کیفیت او لیټر د څېړنې کول د تیل پلورونکو او لسی خلکو لپاره ګټه ورګڼي. عبدالجلیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی مني چې ځینې ستونزې موجودې دي خو وایي که دغه ستونزې کنټرول سي خلکو ته به یې زیاتې ګټې ورسیږي.
او همداشان د تیلو د کمیت په برخه کې هم پر کوشش کړی دی د تیلو هغه پرشکام چې ټنګوالا کله کله کوشش کوي چې هماغه کمی کړي نو هغوی هم محرک شوي دي او د هېچا لاسرسی دې ته نه کېږي چې هماغه تیل لیتر کم کړي او یا هم لاس پوروي.
دا په داسې حال کې ده چې دلته د تیلو تر څنګ د ګازو له کم وزنۍ څخه هم ډیری وخت خلک شکایت کوي.
تاسراوسی قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به ووري چې په کونړ کې د ځنګلونو د احیا او ساتنې لپاره د خلکو هڅې روانې دي.
په ځنګل په حساب باندې یو قواعد لګولې دي چې چا وو هغه نه به یو غویا یو خروار وړو ناغه اخلو په ضرورت وجه به کور له سوزو دي کله به وباسو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خراغلاست او مننه چې ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو په لاندو څپو په 0.25 او 25 مترو خبرونه کوي. د تیر جمهوریت نظام یو شمیر ملکی کارکونکو چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم کار کړی ادا کوي چې په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د توپیری چلند ترڅنګ پیغورونه ورکول کیږي. له دې ډلې ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویل چې له همدې عمله یې خپلې دندې هم پرېښودې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په حکومتي ادارو کې توپیری چلند ته اجازه نشته. خو د ده په وینا په ټیټه کچه که داسې څه پیښیږي د مخنیوي لپاره به یې دوی حتما اقدام کوي.
د دوی رویه د پخوانیو کارمندانو په مقابل کې
د تیر جمهوری حکومت یو کارکونکی دی چې وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیا هم خپلې مخکینۍ ادارې ته ورغی او خپل کار ته یې دوام ورکړ. خو یې دا کوي چې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو اړ کړ چې له خپلې دندې استعفا وکړي. دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل هر ادارې ناسته به دوی ته په پیغورونو ورکولو پیلې ده.
دوی په هره جلسه کې البته د کومو ناستو یا د کومو جلسو شاهدي یم هغه په هره کچه ولې د دوی د جلسې شروع په دې خبرو سره وي تاسو کله موږ سره کښېنئ باید دا فکر له ځان سره ولرئ ستاسو د فاتحینو په مقابل کې ناست یاست او تاسې ماته خوړونکي کسان یاست. تاسو هغه کسان یاست چې شل کاله مو غلاوې کړي دي شل کاله مو فساد کړی دی. موږ هغه څوک یو چې راغلو تاسو ته ماته درکړه ده او نن که تاسو له موږ سره کښېنئ یا په همدې فکر بله موږ سره کښېنئ.
د حکومت دا مخکینی کارکونکی دا ادعا هم کوي چې د پخوانیو کارکونکو او طالبانو ترمنځ په امتیازاتو کې هم ډېر توپیر دی او هغوی چې تازه د طالبانو لخوا ګمارل شوي امتیازي معاش هم ورکول کیږي.
کله به د ګوډاګې ادارې اجیر کارکونکي بنرو.
د حکومت دا مخکینی کارکونکی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي هم ادعا کوي چې په خپلې ادارې کې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو د دندې پرېښودلو ته اړ کړ.
د دوی دغه توپیري چلند به موږ څه خپه کولو هغه د یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود یا خپل وطني برم او غرور چې موږ درلود هغه به یې رواجه. د دوی دغه تبغیزي او توپیري چلند به تل موږ ته یو ژور درد راکوو چې همدغه څه دې بیایي شول چې موږ خپلې دندې پرېږدو.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي هیچ چا ته اجازه نشته چې په حکومتي ادارو کې توپیري چلند وکړي. هغه زیاتوي که په ټیټه کچه کې ناسم چلند کیږي دوی به یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
اول خدا باید ووایي کوم کارکونکي چې اوس په نظام کې کار کوي که د تېر وخت دي که اوسني دي ټول د افغانستان لپاره خدمت کوي ټول ورزه ارزښت دي او داسې توپیري چلند ته اجازه نشته او نو داسې چا څه به ویلي ډېر البته په ټیټ سطحو کې یا په شخصي توګه کوم چا کا برخورد نه چا سره نادرست کړی دا یو استثنایي حالت ته ورو ورو به د ټول شیان سم شي.
د حکومتي ادارو ځینې کارکوونکي داسې مهال د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي چې تر دې مخکې هم یو شمېر کارکوونکو چې په مخکینی حکومت کې کار کړی و ادا کړی وه چې دوی له دندو لرې کیږي او پر ځای طالبان خپل غیر مسلکي کسان ګماري. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه مخکینی ملکي او نظامي کارکوونکي بې دندې شول او پر ځای طالبانو خپل کسان وګمارل. خو د پیلوټانو په ګډون ځینې هغه مسلکي او تخنیکي کسان چې ورته اړتیا یې درلوده له ځان سره یې وساتل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د سپورت نړۍ پروګرام خبرو خو له هغه مخکې د خبرونه یو رسای راپور لرو. د کونړ د مانوګي ولسوالۍ اړوند کورنګل دره چې په خوا په نخترو او حسکو ونو زرغونه او خکولې و په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې څه ځنګلونه د خلکو له خوا وهل شول او څه نور په جګړو بمباریو او د توپونو په دزو کې لمه انځولارل. د دې سیمې اوسیدونکو د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو څخه د دې ځنګلونو د احیا په چاره کې د مرستې غوښتنه کوي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه د راپور برابر کړی.
کړنګل د مانوګي ولسوالۍ اړوند اوږده او ښکلې دره ده چې د پیج درې له کنډګل څخه پیل کیږي. له یوې خوا چپې درې سره بلې خوا ته د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل د نرنګ له باډیل درې او د مانوګي ولسوالۍ شوړیک درې سره نخلي. د کړنګل لوړ غرونه یو وخت د نخترو په اسمان څکو او سترو ونو پوخل شوي وو چې د نن په پرتله یې ښکلا څو ځله زیاته وه. د کړنګل اوسیدونکي وایي په تیرو دریو لسیزو کې ځنګلونه څه د لرګیو د سوداګرو لخوا په بیرحمانه ډول ووهل شول او څه یې د جنګونو پر مهال په بمبارونو توپچي بریدونو او مخامخ جګړو کې سوځېدلي. مولوي امین الله امین:
په تیرو وختونو کې دا ځنګلات وهل شوي دي او بیا وهل شوي ځنګلاتو کې نیالګي راپورته شو د خارجي قوو لخوا بمبار په نتیجه کې دا ځنګلات وسو دغه نیالګي وسو خصوصي علاقې تر اوسه پورې سپېرم دغه صفاتې دی. د وخت د حکومت نه او د مرستندویو ادارو نه غوښتنه او دغه دا ده چې دغه علاقې ته راشي، دغه علاقه سروې کړي او مناسب بوټي لرغوزان یا وغیره دغه وکرل شي.
د کړنګل قومي مشر حاجی فتح الله راته وویل کوم ځنګل چې را شوی وو هلته بیرته نیالګي راشنه شوي او دوی پر وهلو کلک بندیز لګولې. خو کوم ځایونه چې سوځېدلي هلته د نو نیالګیو نالول اړین دي.
په ځنګل په حساب باندې یو قویدات لګولې دي چې چا وو هغه نه به یو غویا یو خروار وړو ناغه اخلو ضرورت په وجه به کور له سوځو دي کلنه به وباسو. نو ډېر کلک بندیز په ځنګل لګول شي زموږ په علاقه باندې بالکل څوک بوټې نشي کټ کولای. ځنګل ډېر ښه انداز کې شین شوی دی او بهتر روان دی او ډېر رقبې شولې دي. د هغې حفاظت وشي ان شاء الله هغه هم سرسبزه کیږي، ډېر ښایسته سرسبزه دی.
د مولوي امین الله امین په خبره چې کله یې ځنګلونو ته برقي اری او د لرګیو د سوداګرو لاسونه نه رسیدلي سیمه زرغونه وه او د لسګونو کالو واوري پکې زیرمه وي. چینی او خوړونی له اوبو ډکو خو ځنګل وهلو سره یې د کړنګل ښایست له منځه تللی. واوري زر ویلې کیږي چینو او خوړونو کې اوبه وچې شوې دي. دوی هیله لري چې که چیرته ورسره د ځنګل په بیا احیا کې مرسته وشي نو بیرته به یې وطن زرغون شي. یو ځل بیا به د مرغانو او د نورو ځنګلي ژوو د ژوند کولو جوګه شي. بیا هم امین الله امین:
یو به د علاقې شي یو شین زرغون شي، بل د علاقې خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع دادا چې په دغه علاقې کې ځنګلات وشي، ځنګلاتو کې ووري ساريږي، ووري سره دوه وجنو وبو پیدا کیږي او بل د سلاونو مخه ونیول شي په ځنګلاتو باندې.
په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو مسولین وایي د ځنګل ساتنې او بیا یې لپاره څلور شپېته شوراګانې جوړې کړي او همدارازې د قومي تړو او ناغو دود بیا را ژوندی کړي او کوښښ کوي چې یادو شوراګانو سره همکاري وکړي. د کونړ د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس حمید ابراهیم شاهین ازادي راډیو ته وویل:
کوم ځایونه چې سوځېدلي دي هلته کوشش کوو چې دغه ځایونو دپاره مونږ شوراګانې هم جوړې کړي دي د بعضې موسساتو په همکارۍ باندې او زموږ د وزارت د زراعت په همکارۍ باندې. دغلته مونږ حال شانیم کو او دغه شوراګان په دغه برخه کې کار اخلو ان شاء الله کوشش کوو چې دا دوباره ورغو.
د کونړ کړنګل دری وسیدونکو په داسې حال کې د ځنګل بیا احیا او رغونه کې له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي چې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې په کونړ کې د نخترو ګڼ شمیر ځنګلونه وهل شوي، په میلیونونه متره مکعب لرګي څه په قاچاقي ډول او څه هم د چارواکو په امرونو له کونړ او هیواد وتلې، او اوس هم په لکونو متره مکعب لرګي د کونړ په مرکز او درو کې پروت دی.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. شیبه وروسته د سپورت نړۍ پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وایي وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر حکومتي ټولنو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاو، ماشومان اړ شوي چې درانه کارونه وکړي. د ټولنې نن په یو بیان کې وویل افغان ماشومان اړ دي چې بیرته په سړکونو، فابریکو یا د خلکو په کورونو کې کار وکړي، ځکه د طالبانو د دې بندیز له کبله د هغوی اړوند خدمات په ټپه درېدلي دي. سیف د چلډرن زیاتوي افغانستان د اقتصادي او د خوړو د نه خوندیتوب له کبله اوس مهال تر ټولو لوی ناورین سره مخامخ دی، او نږدې 28 میلیونه ماشومان او لویان وګړي بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا یک شنبه د هیواد په 15 ولایتونو کې د درنو واورو او سخت باران اټکل کړی. د ادارې بیګا په یو بیان کې د پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، میدان وردګو، غزنی، بامیان، غور، دایکندي، اورزګان، زابل، کندهار، هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو نمونه یاد کړی دي. پر دې سربیره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له څو ورځو راهیسې هوا سړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت یو پخوانی جګپوړي جنرال بیگا په چک جمهوریت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. ډګر جنرال ارکان حرب غلام سخی احمدزی په 2015 کال کې په تیر جمهوری نظام کې د جمهوری حکومت د دفاع وزارت د مرستیال په توګه وټاکل شو، او له هغه مخکې په امنیت شورا کې د یوې څانګې مشر و. جنرال احمدزی په کابل کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته د 2021 کال په دسمبر میاشت کې چک جمهوریت ته ولاړ، او تر مړینې پورې د چک جمهوریت په اوستی نادلاب امخار کې اوسېده. د هغه د مړینې د علت په اړه څه نه دی ویل شوي. په ایران کې نن دوه تنه اعدام شول. د ایران قضا وایي د کسان د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال په ګرج سیمه کې د بسیج ځواکونو د یو غړي د وژنې په جرم اعدام شوي. د میزان په نوم د ایران د قضایه قوې د راپور له مخې محمد مهدي کرمي او سید محمد حسیني د روهلا اجمیان د وژنې په تور په دار وځړول شول. پر کرمي او حسیني د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د اعدام حکم صادر شوی و. کرمي او حسیني دا تورونه رد کړي دي. او د کرملن لخوا د ارتودوکس کلیسا د کریسمس جشن په مناسبت په اوکراین کې اعلان شوی اوربند پرون د جګړې په لومړۍ کرخه کې د توپونو په ډزو مات شو. له بلې خوا د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. همداراز د اوکراین په ختیځه سیمه لوهانس کې د اوکراینی چارواکو په وینا له اوربند څخه سرغړونې شوې.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
سلامونه مې ومنئ. له ازادي راډیو څخه د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته یو بار بیا خراغلی. په دې اونیزه سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبو په تړاو خبرونه، ریپورتونه او مرکې لرو. لمک سره پاتې شئ. زه بختیار ساحلم. کرکټ بورډ له عمر ګل سره قرارداد ولې فسخ کړ او عمر ګل څه وایي؟ کرکټ آسیایي جام سیالۍ افغانستان له چا سره لوبیږي او دا سیالۍ به په کوم هیواد کې وي؟ د افغانستان کورنۍ کرکټ کوم تورنمنټونه زیات شوي؟ د فرست کلاس لوبډلې ولې کمی شوي؟ زرغون جام او شپږیزه کله ده؟ د افغانستان د سوکوهنې ملي لوبډلې جوړېدو لپاره ازمایښتي سیالۍ پیل شوي دي، او د ننګرهار خلک بیا د جمنازیوم غوښتنه کوي. او د فوټبال سوداګریز نړیوال لیګونه په انګلستان، فرانسه او ګڼو نور هیوادونو کې سیالۍ جریان لري. دا او ګڼ نور موضوعات مو په دې خبرونه کې رانغاړلې دي. د تیرې اونۍ بیخي لنډ خبرونه هم درته وایو. د زینو موضوعاتو لاخیر وخانتیا په پاره درته ریپورتونه وړاندې کوو. د کرکټ یو جالب کیسګي هم درته لرو چې تر دې وړاندې به تاسو نه اوریدلې، او په پای کې د پاکستان له پخوانی چټک فاست بالر عمر ګل سره درته مرکه خبرو. په پام کې ده چې د کرکټ آسیایی شورا سږ کال هم آسیا جام سیالۍ ترسره کړي. دا ځل به 500 اورونه وي. د تیر ځل په څیر بیا هم شپږ لوبډلې پکې ګډون لري. دا چې افغانستان په کوم ګروپ کې ځای لري، دا سیالۍ که پاکستان کې ترسره شي آیا هند به پکې ګډون وکړي، کله پاکستان پرته بل هیواد کې وي پاکستان به هلته ورشي، دا او ګڼ نورې مهمې پوښتنې په دې رپورټ کې ځواب شوي دي. رپورټ احمد تکل ولی.
د کرکټ آسیایی شورا اعلان کړی چې د آسیایی جام سیالۍ پر روانه سپتمبر میاشت کې ترسره کیږي، خو ځای د هند او پاکستان ترمنځ د جنجالونو له کبله نه دی ښودلی. د شورا په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا سیالۍ به دا ځل 50 اووره وي، او لامل یې دا دی چې د روان کال په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د 50 اوورونو د نړیوال جام سیالۍ هم په پام کې دي. دا ځل به هم په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه ولري او په ګروپي بڼه به ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا او بنگلاديش سره په بي ګروپ کې ده. پاکستان او هندوستان په اي ګروپ کې ځای لري، او دریمه لوبډله به د دوهمه درجه آسیایي هیوادونو د لار موندنې لپاره اوسخه د جام ته لار پیدا کوي. د کرکټ آسیایی شورا مخکې ویلي و چې دا سیالۍ به په پاکستان کې ترسره کیږي، خو د هند کرکټ بورډ په پاکستان کې د امنیتي ستونزو په اساس د هیواد ته لتلو څخه انکار وکړ. پاکستان په غبرګون کې وویل چې که آسیایی جام له دې هیواده پرته په بل هر ځای کې جوړ شي، نو دوی به ګډون پکې ونه کړي. د دې سیالیو د ځای موضوع لانجمنه پاتې ده، خو د کرکټ آسیایی شورا ویلي دي چې په دې اړه به خپله پرېکړه ډېر ژر اعلان کړي. د آسیایی جام د اتلولۍ جام اوس مهال له سریلانکا سره دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په جولای میاشت کې ایمرجنګ آسیایی جام هم ترسره کیږي چې افغانستان او بنگلاديش به په یو ګروپ کې وي، او دوه نورې لوبډلې به د دوهمه درجه آسیایي هیوادونو له سیالیو څخه لار پیدا کوي. همدارنګه په دسمبر میاشت کې د 19 کلنو ځوانانو د آسیایي جام د سیالیو ګروپونه هم په ډاګه شول چې افغانستان پکې له بنگلاديش او سریلانکا سره یو ځای دی. د یادونه وړ ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ له څو کلونو راهیسې ایمرجنګ لوبډله نه لري، او د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې د جوړېدو په پار روانې هڅې د خلکو او د کرکټ د څارونکو له نیوکو سره مخامخ شوې دي.
د کرکټ لډګر نه وځو. د سوداګریزو لیګونو په دوام کې د بنگلاديش غوره لیګ سیالۍ د جنوري میاشتې په شپږم نیټه پیل شوې. د غراس په پلان کې د چدروانې میاشتې په لسم او دیارلسم نیټه د سویلي افریقا او متحده عربي امارات لیګونه هم پیل شي. دا ځل ګڼ شمېر افغان لوبغاړي په دې سیالیو کې ګډون لري. راشد خان او نوین الحق ورته د بیګ بیش لیګ سیالۍ هم پریښې دي. دا چې کوم لوبغاړي دي او څوک چیرته لوبه کوي په دې رپورټ کې اورو. ریپورت فریده سیال وای.
د هندستان غوره لیگ آی پی ایل تر بریالي سفر وروسته په کرکټ لوبي پنګچونه پرخه شوې ده. اوس د نړۍ په اکثره لیگونو کې د هندي پنګوالو لوري پنګچونه کیږي. د کرکټ اکثره ماهرین وایي چې د فوټبال لوبه د عربي سوداګرو او کرکټ اوس مهال د هندي سوداګرو په ولکه کې ده، او د چاري د دواړو لوبه ته لاخ کوله ورکړي ده. د سوداګریزو لیګونو په پراخیدو سره د افغان لوبغاړو لوبيزي چاري هم ښه شوې دي. اوس په ملي لوبډلې کې د لوبیدو پر ځای لوبغاړي د سوداګریزو لیګونو خوبونه ډېر ګوري. تر بیگ بیش غوره لیگ سیالۍ وروسته د جنوري میاشتې په شپږم نیټه د بنگلاديش غوره لیگ سیالۍ پیل شوې، او په پلان کې ده چې په همدې میاشت کې دوه نور سوداګریز لیګونه هم پیل شي. په دې لیګونو کې اوس مهال د افغان لوبغاړو ګډون پراخ شوی دی، او په هر لیګ کې ګڼ شمېر برخوال دي. د افغان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې د معلوماتو له مخې د بنگلاديش په غوره لیگ سیالیو کې د افغانستان له لوبغاړو فضل حق فاروقي، محمد نبی، عظمت الله مرزی، کریم جنت، ابراهیم صدران، رحمان الله گربس، عثمان غنی، حمزه هوتک، شفیق الله غفاری، درویش رسولی او گلبودین نایب لبیلابیل لوبډلو سره لوبیکی. د بی پی ایل په سیالیو کې ټول ټال شپږ څلويخت سیالي ترسره کیږي او پایلو به یې د فبروري میاشتې په شپږم نیټوي. بلورڅه د نومیز لپاره په عربي متحده اماراتو کې د شپږ لوبډلو ترمنځ د نړیوال شلوري د لیګ په نوم سیالي د رواني میاشتې په 13 نیټه پیلېږي. ریپورټونه وایي چې کرکټ نړیوال شورا تر دې دمه سیالیو ته د نړیوالو لوبو حیثیت لست ای نه دی ورکړی. د دې لیګ ځینې لوبډلې هم د آی پی ایل د مالکانو له لوري اخیستل شوې دي. په دې لیګ کې د افغانستان له لوبغاړو حضرت الله زازی، فضل حق فاروقي، ظاهر خان، رحمن الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، نور احمد لکنوال او نوین الحق د لوبیدو لاسلیکونه کړي دي. هغه لوبغاړي چې په دواړو لیګونو کې د لوبیدو تړون کړی دی د بنگلاديش په غوره لیګ سیالیو کې تر څو لوبو وروسته به د دوبۍ نړیوال لیګ سیالیو ته ورځي. بلورته د جنوري میاشتې په 13 نیټه ټاکل شوې ده چې د سولي افریقا شلوریز لیک هم پیل شي. د افغانستان د شلورونو لوبډل مشر راشد خان بیا له ممبئی کپټان سره د لوبډل مشر په توګه تړون کړی او تر څنګ به بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم په همدې لوبډل کې ولوبېږي. د دې سیالۍ او پایلو به د فبروري میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
تاسو د لوبولا میدان ورزشی خبرونه اورئ. نو مستړی کو اوس درته د کرکټ یو لنډه جالبه کیسه گی وایو. تاسو باندې خبر کله چې د هندستان اوسنی لوبډل مشر روهیت شرما د 2014 کال د نومبر میاشتې په 13 نیټه د سریلانکا خلاف په ورځنۍ سیالۍ کې په یوازې توګه 204 شپې ته منډې وکړې، تر لوبې وروسته لګڼو کسانو سره خبرې وکړې او ټولو یوازې وستایه، خو کله چې له خپل روزون کې دنکن فلیچر سره مخ شو هغه د مبارکۍ تر څنګ ورته څه وویل پوهیږئ؟ که د لوبې په پیل کې د لږه سستي نه وای کړی نو اوس به د 300 منډې پوره کړې وای. دې خبرې روهیت شرما ته خوند ور نه کړ او په ځواب کې ورته وویل، صاحبه ما چې کوم کار وکړ دا د فیل خواري وه او زه دې ته ډیر خوشاله یم، ته ډیر وبخه.
د نشئی توکو کر، قاچاق او کارول تاسو، ستاسو کورنۍ او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي.
زموږ غږله ازادي رادیو څخه خاوري. افغانستان کرکټ بورډ ادارې تر 19 کلونو د کموم رضوانانو لوبډلې جوړېدو په موخه لښوخه 5000 کسانو آزموینه اخستې و. یادې ادارې د جنوري میاشتې په 2 نیټه د هغو 100 کسانو نمونه اعلان کړل چې دوی تر نورو غوره وبلل. تر دې اعلان وروسته په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمیر لوبغاړو کرکټ څارونکو داوا وکړه چې دا پروسه غیر شفافه وه. ازادي رادیو د کرکټ څارونکو او لوبغاړو ګڼې پوښتنې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره شریکې کړې چې د یادې کمیټې غړو محمد خان زدران، قیام الدین کاکړ او نورالحق ملکزی په ترتیب سره داسې ځواب کړی دی.
لری مونږ ته دراشه منګاو تازه ری بیا مونږ ته یو هات سره نه کو.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده هغه 5000 لوبغاړو چې په دغه ٹرائلز کې برخه درلودل دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. ټول لوبغاړو ته پوره موکر رسیدل د څه هم هغه بیټسمنان وي یا فاست بولران وي یا سپینران وي ټول ته رسیدل. بعض ځایو کې خو بیټسمنانو ته تقریبا تر 100 بالو پورې هم موکر ورکړل شوی.
روان پروسه خو البته د 100 څخه پورته لوبغاړي مونږ غوښتي چې هغه ته به کیمپ لګول کیږي. په کیمپ کې به دوی خپل تمرینات شروع کوي تر دې بعد دې میچونه دي. البته ټیمونه به جوړیږي او دوی به خپل کې میچونه کوي، کمپټیشن به کیږي. هغه نه به ټاپ پرفارمرز یو ځل بیا به هلته سلیکټران کینی، هغه دغه پرفارمرز به ګوري. نو هغه نه بعد به بیا زمونږ پلان یعنی هدف دا دی چې د 15 لوبغاړي ځان سره وساتو. البته زمونږ چې کوم روان سیریزونه دي د بنگلاديش سره هغه نه بعد شاکپ ته بیا ورکپ ته.
تاسې د افغان ملي 19 کلن لوبډلې د جوړېدو په پار د خلکو نیوکو او غبرګونونو ته د اړوندو چارواکو ځوابونه اوریدل. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د کورنی کرکټ د 2023 کال لوبیز پلان په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی دی. په دې ویډیو کې د کورنی کرکټ مشر نظیم جار عبدالرحیمزه وایي چې سږ کال به د نورو عادي لوبو تر څنګ څلور ورځنیو یا فرست کلاس یا ورځنیو یا لیست اے او شپږیزې تورنمنټ لوبې په لږ تغیر سره ترسره شي. په تیرو وختونو کې د کرکټ څارونکو مینوالو انتقاد درلود چې د شپږیزې سیالۍ له لوبیز او نشراتي کیفیت برخمنه نه دي او همدارنګه د فرست کلاس او لیست اے په کافي اندازه نه ترسره کیږي چې له امله د ملي لوبډلې لاسته راوړنې په یو ورځنیو ټیسټ لوبو کې کم رنګ دي. رازی نور به لخاغلی جار عبدالرحیمزی واورو.
پس کلاس علی کی منګ یو کار سره کال کړی دی چې د پینزو لوبډل په جای باندې چې مخکې د زنونو په نوم یادېدلې هغه په جای باندې څلور لوبډلې شوې دي. څلور لوبډلې داسې کوي چې هر یو به لبل لوبډلې سره دوه دوه سیالۍ کوي چې ټوټل یا ټولې دیارلس سیالۍ راځي. تقریبا پنځوس ورځې یا څلوېښت نهه هزار ورځې نیسي. دغه سیالۍ به سر په دوه لوبغالو کې ترسره کیږي چې غازی امان الله خان لوبغالی او د خوست کرکټ لوبغالی په دغه دواړو کې به ترسره کیږي. البته د ډومېسټک کنټراکټ لوبغاړو سربیره د ملي لوبډلې کوم لوبغاړي چې په افغانستان کې په هغه باندې دا هم لازمي ده چې ټولو په پس کلاس سیالۍ او لسې سیالۍ کې لوبېږي. لکه تیر کال چې موږ وکړو په لومړي ځل باندې ټول هغه لوبغاړي چې تل پاتې شوي او په سفر نه وو هغه ټول په پس کلاس سیالۍ کې لوبېدلي وو او چې پایلې هم ښه وې. پس کلاس سیالۍ پسې موږ سږ کال موږ یو بل کار کړی چې یو څه نوښت منځ ته راوړی. هغه د زنونو په کچه باندې شپاړس کلونو سیالۍ دي. د زنونو په کچه شپاړس کلونو سیالۍ چې کرکټ بورډ به ترسره کوي، له دې مخکې ولایتونو ته موږ هدایت کوو چې ولایتونو ته یو هغه موږ جوړو پلان ورته ورکوو چې هغوی وکولی شي په خپلو ولایتونو کې د اکیډمیو تر منځ یا مختلفو ځوانان چې د شپاړس کلونو په عمر باندې چې عمرونه برابر دي د هغوی تر منځ سیالۍ وکړي او د هغوی تکړه او غوره لوبغاړي موږ راغونډ کړو. له هغې نه به په خپلو منځو کې دوه ټیمونه جوړ کړو چې په خپلو منځو کې میچونه کوي تر څو وکولی شو. له هغې نه موږ یو ټیم بیا جوړ کړو د شپاړس کلونو د زون په نوم باندې. شپاړس کلونو زون سره یو بل نوښت چې سږ کال په کورنی کرکټ کې شوی ده هغه د ایمرجنګ سیالۍ ده. د شهید رحمت علي ایمرجنګ سیالۍ چې دي دا به د ایمرجنګ د شه ایمرجنګ کپ ته په کتو سره کیږي. کاغه شل ورځو دام شل ورځ کیږي. کاغه چیرته پنځوس ورځو دام پنځوس ورځ کیږي. دا هغه سیالۍ دي چې پنځه لوبډلې په دې کې ګډون سره کوي. همدارنګ زرغون جام ده. زرغون جام داسې جام ده یا داسې کپ ده چې هغه موږ په هر وخت کولی شو د ملي لوبډلې د چمتووالي لپاره دا ټول د ملي لوبډلې لوبغاړي پکې چې کوم داسې مهم ایونت موږ مخکې ولرو نو هغو ته په کتو سره زرغون جام ته سره کیږي چې دقیق وخت موږ نشو ښودلی اوس نه وګورو چې کوم مخکې مهم سیالۍ وي نو موږ کولی شو موږ وخت درلوده نو موږ به زرغون جام ته سره کوو چې هغه به هم ټول په ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي.
اوس درته د سوکوهنې یو خبر وایو. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست خبر ورکړی دی چې په جلال آباد ښار کې د سوکوهنې ملي لوبډلې د وشتم پړاو غوراوي سیالۍ پیل کړې دي. یاد ریاست په خپله فیسبوک پاڼه یو خبر پاڼه خپره کړې او ویلي دی چې په دې سیالیو کې به د افغانستان له پنځه ویشت ولایتونو څخه یو سل اته اتیا لوبغاړي برخه ولري او د بېلابېلو عمرونو د کټګورۍ پر اساس به شپږ ویشت بریالي کسان د سوکوهنې ملي لوبډلې ته غوره شي. دا په داسې حال کې ده چې ننګرهار لا تر دې دمه د سوکوهنې مسلکي یا پروفیشنل لوبیز جمنازیوم نه لري او دا سیالۍ هم د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان د ختیز اوسیدونکي وایي چې ننګرهار د خو موسمونو درلودلو له امله د هرې لوبې کوربتوب کولی شي خو باید لوبیز اسانتیاوې هلته زیات شي. اوس د فوټبال نړۍ څخه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له لوري د 2023 کال لپاره په نړیوال لوبه کې د افغانستان لوبڅاران اعلان شول. د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د نارینه او د فوټبال په سیالیو کې به حلیمه قاشرزاد او د ښځینه او په فوټبال سیالیو کې به یاسمین حیدری لوبڅاری وکړي. د غرا شریف سروري، ننګیالی سادات او فرشته شیخ میری به د مرستندوی لوبڅارانو دندې مخ ته وړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې تمیم حسینی به د فوتسال او زین الدین شریفی به بیا په ساحلي فوټبال کې د لوبڅاری دندې ترسره کړي. د فوټبال په تړاو درته یو بل خبر هم لرو. عراق د بهرنۍ مداخلې د څو لسیزو جګړو وروسته په لومړي ځل د خلیج هیوادونو د فوټبال جام کوربتوب کوي. د خلیج اته هیوادونه په دې سیالیو کې ګډون لري او د ډسمبر میاشتې په شپږمه نیټه دغه سیالۍ پیل شوي دي. د عراق د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ویلي دي چې د ټورنمنټ خطر سره کېدل دوی ته د ټورنمنټ تر ګټلو مهم دي. له عراق پرته په دې سیالیو کې قطر، عمان، عربي متحده امارات، کویت، سعودي عربستان، یمن او بحرین ګډون لري. دغه لوبډلې به په دوو ګروپونو کې د بصرې په ښار کې سره لوبې وکړي. که د غلوبې په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي احتمال شته چې د فوټبال نړیوال فدراسیون د فوټبال نړیوال جام د لارموندنې سیالۍ هم په بغداد کې ترسره کړي. وروسته له هغې چې په 2003 کال امریکا په عراق حمله وکړه، هلته بیا د فوټبال کومه نړیوال لوبه نه وه ترسره شوې. اوس درته د تیرې اونۍ لنډ ورزشي خبرونه وایو. د مسانک زون اړوند کرکټ کلب ډینجر لوبډلې د بوست زون اړوند کرکټ کلب خپلواک ته په ماتې ورکولو سره د افغانستان په سطحه د کلب کچې سیالۍ وتلولي وګټله. په دې سیالیو کې 50 کلبونو برخه درلوده. د هند او سریلانکا ترمنځ د شل اوریزو سیالیو په پیل شوې لوبلړې کې لومړنۍ لوبه هند او دویمه لوبه سریلانکا وګټله. د آسترالیا سټیف سمیت په اوس وخت کې یوازینی لوبغاړی دی چې په ټیسټ سیالیو کې 1.5 سلیزې لري. د سریلانکا لوبډلې لوبډل مشر لومړنی سریلنکای لوبغاړی شو چې چټکه نیمه سلیزه جوړوي. هغه د هند خلاف دویمه لوبه کې په شلو توپونو 50 سیزه پوره کړه. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه هم بې پایلې پای ته ورسېده. د نیوزیلند د 319 منډو په ځواب کې پاکستان د 9 لوبغاړو په سجدو سره 304 منډې وکړې، خو د لوبڅارانو د پریکړې له مخې دغه لوبه ودرول شوه او بې پایلې اعلان شوه. د فرانسې فوټبال لیګ روانو سیالیو ته لیونل میسي بیرته ورګرځېدلی دی. هغه د فوټبال له دوو نورو ستورو نیمار او امباپې سره یو ځای په پاریس سینټ جرمن لوبډله کې لوبه کوي. د هسپانیې د لالیګا په فوټبال سیالیو کې بیا بارسلونا په لومړي او ریال مادرید په دویم مقام کې ځای لري. او د انګلستان د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې ارسنال، مانچستر سیټي، نیوکاسل او مانچستر یونایټډ په ترتیب سره په لومړي، دویم، دریم او څلورم مقام کې دي. د دې لیګ د څو پړاوونو اتله لوبډله چلسی لسم مقام ته لوېدلې ده. اوس ته خبرونه په دې برخه کې درته مرکه خبرو. په پیل کې مو درته ویلی وو د پاکستان پخوانی چټک توپچون کې عمر ګل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره دنده پای ته رسیدلې ده. عمر ګل د 2022 کال په اگست میاشت کې د افغان ملي لوبډلې د روزونکو په توګه رسمي دنده پیل کړې وه. بل لور ته بیا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې رسنیزې څانګې مشر عبدالله خان پکتانی په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې له ښاغلي عمر ګل سره د 50 میاشتو هوکړه لیک لاسلیک شوی و او د دسمبر میاشتې له پیله ورته د قرارداد د نه غځولو ویل شوی دي. ازادي راډیو له ښاغلي عمر ګل سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې قرارداد دوی ختم کړ او که افغان کرکټ بورډ ونه غوښتل چې وی غځوي.
بالکل، زما دسمبر 31 باندې ورسره زما کانټراکټ ختم شو. بیسیکلی کانټراکټ خو جون لاست 2022 جون نو یو کال کانټراکټ هو، خو پای کې یو شیک دا و چې دسمبر کې به دی به ریوایز کولو آی سی بی کنه، لایک میچر انډرسټینډینګ باندې دا کانټریکټ وی لکه دواړو سایډونه ختمول شي. خو چونکه هغه دغه و دسمبر کې دی ریوایز کو کانټریکټ اور زما چې کوم کانټریکټ او مزید نور چور سره زما سمره پاتې نه هغه آی سی بی ولا ایکسټینډ نکو، نو په 31 دسمبر باندې وسر زما لاست ډیټ او هغه ختم شو زما سره کانټریکټ.
ستاسو په وخت کې د افغانستان فاست بولینګ ته کوم داسې خاص کار تاسو وکړ چې مخکې نه شوي؟
کافی ټایم نه مونږ افغانستان کرکټ به ماکتو او فالو کولم، نو بس داغي افغانستان کرکټ چې کم یو لکه پلیئرز خو سره ټیلنټیډ وو، خو چای کم پارت مس کولو هغه فاسٹ بولنگ والا د دې چې کم پارت هغه ډېر زیات مسنګ وو، ځکه چې دی موسټلی ریلای کولو دی ټول پر سپینرز باندې ډیپینډنٹ وو. چې سمنم د دې لاسټ ایئر پورې سمنم میچونه شي زما د کانټریکټ نه دی سره د کولو نمخ کې نو دی به زیات تر به سپینرز باندې زیات دی اعتبار کولو، د دې سپینرز به زیات تر وکټ اغستی یا فرنٹ نمبر ایلیټ کولو. خو چې کله زما ورسره کانټریکټ وشو نو زه کېناستم زمونږ چې کوم د افغانستان چې کوم د ٹی ٹوینٹی کپتانو په هغه ټایم کې نبی او رشمت نو هغې سره زه کېناستم مل چې زمونږ کوم ستاسو د افغانستان کوم مخکې راتلونکي اوس ایشیا کپ اور ورلډ کپ ہو، نو چې کوم دي کې دا ایشیا کپ یا ورلډ کپ کېږي نو هغې لپاره پکار ده چې مونږ فاسٹ بالران کم از کم درې فاسٹ بالران خو چې مونږ په هر یو میچ کې مونږ لوبو اور فاسٹ بالران اللہ ٹرسٹ ورکو، ځکه چې مونږ ټول عمر د پاره خو به همیشه د پاره سپینر ساسو د پاره نشو اوټ کول، ځکه چې یو ټیم به داشن تراشی چې نبی بم ریټایر شي، مجیب بم کرکټ ډیرو کو خلک به پوه شي، راشد ډیر کرکټ وکړو، یو ټیم به راشي چې دی بیا پری دی، نو تمغلا تاسو لپاره کار دی چې تاسو فاست بولر لټرست ورکی فاست بولر زیات نه زیات ولو به وي او اپورچونټي ورکی موکي ورکی نو تاسو لپاره خدا نو بس دغه وو هغه ما سره اګری شو او مونږ د ماچ کم پهله ټور او زیمبابوې نه چې مونږ سٹارټ شوی وو نو مونږ درې فاست بولرونو سره بتلو او هغه نه پس ریسپانس چې کوم د فاست بولرانو ریسپانس او چې کوم د هغه پرفارمنسز وو نو ماشاءالله ډېر ښه پرفارمنس کول هر میچ نه پس په داغې لکه پای کې امپروومنٹ راتلو او چې کومه خاص خبره و نو داغې مینٹلی سکل مینٹل سکل باندې کار کولو او ټیکنیکل امر سره ټیکنیکل امر سره کار کړو خو چې زیات تر چې کوم داغې سره ما کار کړو نو هغه گیم اویرنس باره کې وو اور گیم باره کې زیات تر داغې با سره ما کار کولو نو الحمدللہ ډیخه ریسپانس راغو سپورې چې سم لازم لاست ټور ورسره شی وو ډیخه پرفارمنس وو او فاست بالرونو باندې چې کوم د دې یو ټرست او یو اعتماد وو هغه د افغانستان د کیپټنانو د افغانستان بورډ په زیات شو او اوس که تاسو وګورئ نو په لاین کې تقریبا 15 فاست بالرونو درشن دي چې هغه اینی ټایم لکه ټیم سره ټراول کوي او اینی ټایم هغه سلیکشن لپاره اویلیبل وي.
افغانستان له فضل حق فاروقي او نوین الحق بغیر چې دوی فرانچایز لیګونو کې لوبي دلی دی ایکسپیرینس لري نور ورلد کلاس فاست بولینګ لري.
جی بالکل نوین کو ګور نوین کافی ټایم نه انټرنیشنل کرکټ ټیم ډیر زیات کړی افغانستان لا بیا فرانچایز کرکټ چو ګور نو په هر یو لیگ کې نوین لوب کې بیا فضل حق چې څنګه انټرنیشنل کې داغه ډیبیو شو انټرنیشنل کې چې څنګه داغه پرفارمنسز روان دي اور څنګه ډیفرنٹ فرانچایزز نه غوته آفرز کیږي نو زیاتره خبره ده مین بولران دي د افغانستان د فاست بولینګ لائن اپ کې دنه علاوه که تاسو وګورئ نو عظمت یو خډه خال راونډر جوړې دي شي خدای رچ هغه باندې ټرست ورکړي شي پراپر موقع ورکړي شي زما کوشش خو ډیرو چې عظمت چاریو میچو کې او هغه ټی 20 وی چې کم از کم درو نه سلور او هغه په هر یو میچ کې یا ون ډے سکیم چې دا هغه څنګه بولرز دی څنګه بولر دی او څنګه راونډر دی نو هغه ډیزا ټیلنٹډ دی فاست بولینګ دا هغه سپیډ هم وګوري نو 140 پورې هغه سپیډ هم دی خو بدقسمتی سره هغه چې څومره ټایم زه ټیم سره ما مشین خو به کول خو پورا اورز په کپتان نه کول ته کپتان ٹرسٹ ډیر زیات ضروری وي په پلیئرز باندې څنګه چې زه بار بار خبره کوم مونږ به زیات تر هغه ټی 20 میچونه کړی رمو باندې به سره خبره هم کوله لکه چې دلته پورا پورا موقع ورکړي ځکه چې پلیئر باندې څومره ٹرسٹ کوي څومره موقع ورکړي نو هغه امپروومنٹ کوي او هغه جوړیږي خو انفارچونیټلی هغه میچونه خو که خو هغه شانتي بولینګ ورته ملاو نه شو نه هغه شانتي بیٹنګ ورته په موقع ملاو شو د دې نه علاوه کتا شو ګورې نو سلیم یو ډېر ښه بولر دی هغه ډېر ښه تیاری کړې ده ښه تیار شوی دی نجات ښه دی بیا چې عبدالرحمن یو الګ تنه الګ ته غم ډېر ښه دی خو ما خبردار چې موقع ورته ملاو شي او ٹرسٹ پی او کړی شي فرید تو کو ګورې فرید ډېر ټایم نه ټیم سره وو تقریبا 8-10 کالونه ټیم سره دی خو مغه خبره وه چې موقع ورته نه ملاوي ده خو چې کله زه ایس بالینګ کوچ راغو نو مونږ کپتانانو سره خبرو کې څنګه ما اولم ویلو نو چې درې فاست بولر بولو به نو فضل ته د فرید ته چې کله موقع ملاو شوی ده هغه پرفارم کړی دی او لکه یو ډېر ښه میچور او ډېر د واحد هغه بولر دا شنتلی چې د گیم په هر یو فیس کې کپ فرست پاور پلی وی یا میډل اوور وی یا اند کې وی نو هغه بولر چې ډېر زیات خيار دی او ډېر هغه ته د گیم په تشته فريدي او ډېر ښه بولر دی د فضل نو نوید نه پس.
تاسو د دوبی په کیم کې نوی فاست بولران هم ولیدل ینګ فاست بولران هم ولیدل څوک خو فاست بولر جوړېدای شي دا چې څوک تاسو یادول شي کوم نمونه یادوي شي
په کیمپ کې زما چې کله اول کیمپ ور سره په جوړوجو کې چې کوم زد وافتو کیمپ زما ور سره نه پای کې فاست بولر نه غلی نه پای کې موږ دای سره اول کم کار شو کړو ناغي ایکستراز بډي زیات لگا داغي مسله وا وائڈ وغیرہ بیٹھی جات کول نو بال نہ بے کول پلس آگی رن اپ کیم فرق ہو نو آئی سر ہم دوفتوں کی منگا ور سرکار کو اور ڈیرا لکانو پائی باندھے ڈے خا رسپانس ہم راغو پائی باندھے چکل واپس آئی افغانستان تلاڑ نو پائی باندھے کار کو اور چکم داغی اگر پرابلمز ہو ایکسٹراز یا نو بال نو کافی حد تک آگے کنٹرول شو او کدا سو د نوی بولرونو خبرو کوي نو زما په خیال چې عبدالرحمن یو الګ چې دی هغه ډېر ښه بولر جوړې دي شي سلیم ډېر ښه پرفارمنسز و لکه ډېر ښه ردم کې په ورلد کپ کې خو موقع ورته په ورلد کپ کې ملاو نشو آئینه علاوه نجات ته دا درې لکان چې دی ینګسټر کې ریډي دي زما په خیال دا ون ڈے یا ٹیسٹ دا پارا بالکل ریڈی دے ٹی ٹوینٹی پارا داغین علاوہ کا تصور فضل دے فرید دے اور نوین دا خوادل ٹیم سارے خوش سنگا ماتا ستا ویل چکل از ٹیم سارا راغ مان و منگو چھ درے فاس بولان بلو بو نو آغا پائے باندھے کپتان ڈے خر رسپانس ہو کو ٹیم آفیشل زم ہیڈ کوچ ہم پہ آگے باندھے خر رسپانس ہو اور بیا چکل کا تصور چیز کم زم کا لاسٹ ٹور ہو شری لنکا کے ہو یا ورلڈ کپ ہو نوالتا کی دا ٹیم دا فائنل 11 سلیکشن کے با پرابلمس کے دے زکا چی سلو پینزا بولران با مونگ سر ٹائم با مونگ سر فاس بولران ہو نو آریو الگ داو چی ریڈی ہو اور میچ کل پارا نو یو ٹائم دا شن تیرا ہو چی دا فاس بولران سلیکشن دا ٹیم دا پارا مشکل شو زکا چی ٹول الکان خوا فارم کیو ریدم کیو نو دا ما خال دا یو ڈے خسائن دے دا افغانستان کرکٹ دا پارا چی ڈے ٹائم پس لکه د سپنر نه اوس دا ایسر افغانستان سره فاست بولر لائن اپ هم خریدی دی اور یو ډیره ښه خبره پکې دا ده چې خپلو کې یو ډېر ښه هیلتھی کمپټیشن دی لکه هر یو فاست بولر انټرنیشنل لیول باندې لوبې لپاره تیار دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمنګ د دې ونې ورزشي خبرونه هم دومره دلته پاتره سیږي تر بلې ونې مو په لوی الله سپارو.